شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به د کابل په مکرریان سیمه کې د وسلوالې حملې له جزئیاتو خبر شئ. همدارنګه ځواب اورئ چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې سرچینو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ خبر ورکړی. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې نوریاس نوری ته غوښ شي چې خبرونه چمتو کړی دي.
په پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کابل په مکروریانو سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې تر اوسه دوام لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ژمنه کړې چې هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې ټولې هڅې کوي. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپلو عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو په خاطر په 2 کلونو بند محکوم کړ. د خبرونو تفصیل. د کابل په مکروریانو سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ وبخې نښتې تر اوسه دوام لري. د کابل امنیتي چارواکي وایي وسلوال چې شمیر معلوم نه دی. د کابل په مکروریانو کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د معینیت ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې کوي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مدیر محمد سالم الماس نن مخکې د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې وسلوال له منځه یوسي.
وزارت قواعد عامه پولیس مینات شهدا و معلولین بود. اینا میده چند نفر افراد مهاجمین داخل شده. فعلا نیروهای امنیتی ما شخص خودم در محل هستم. عملیات جریان داره. فعلا درگیری
داخل مهاجمین شده. داخل وزارت
داخل مهاجمین شهدای معلولین که پهلوی وزارت قواعد عامه دوش دیوار به دیوار است.
خغلی الماس پنه خطو کې د اوخت تلفاتو په اړه څه ونویل. خدای روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ویل چې د پیښې له ځایه 2 ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي ودانۍ ته د وسلوالو تر ننوتو مخکې د ودانۍ د باندې 2 چاودنې شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د شهیدانو په حواله وایي چې له هغې وروسته د 4-5 نورو چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وایي تر اوسه له هیواد د یو شمیر امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. امریکایي جنرال سکاټ میلر چې پرونی د ننګرهار له والي سره په کتنه کې څرګندونې کولې پر دې ټینګار وکړ چې که د ځواکونو د وتلو امر ترلاسه کړي هم دوی بیا هم کولی شي چې په دې هیواد کې په موجوده نړیوالو ځواکونو خپل ماموریت مخته یوسي. څو ورځې مخکې رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي له افغانستانه د امریکایي 4000 سرتیرو نیمایی یعنی وزره به لده هواده او باسی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په سفر کې خپل ساری د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپل اعظمي هڅې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغة الله احمدی نن په یو خبری کنفرانس کې وویل
ما بر گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردیم. پاکستان نیز تعهد سپرده تا در این امر هم تلاش هایش بکنه.
خغلی قریشی وروسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. د دې کتنې په اړه د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو او مسایلو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې او د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکي په اړه بحث او خبرې وکړې او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري مهمه وبلله. په څه کم 2 اونۍ کې د کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم سفر دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپلو عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو په خاطر په 2 کلونو بند محکوم کړ. په اسلام آباد کې محکمې نن دغه حکم د هغه پر ضد فساد د تورونو په 2 مواردو کې اعلان کړ. هغه ته له 2 توره برات ورکړل شو. شریف پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي چې کوم غلط کار نه دی کړی. تر دې مخکې په جولای میاشت کې نوموړی په لندن کې د عصري اپارتمانونو د پیرلو په خاطر په 10 کلونو بند محکوم شوی و. په اندونیزیا کې ژغورون کې په هغو څو نامي زپلو سیمو کې په ژوندیو پاتشو پسې د لټون عملیات کوي چې وړ مورستري یو ټاپو لاندې د یو آتش فشان له امله راووتله چې د مړو شمېر تر اوسه 201 اتیا تنو ته رسېدلی دی. چارواکو نن وویل چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. په دې پیښه کې له زرو زیات کسان ټپیان شوي دي. د میانمار افغانۍ برما یوې محکمې د رویترز خبري اژانس د هغو دوو خبریالانو د استناف د غوښتنې په اړه نن په غونډه کې د دواړو لورو دلایل واورېدل چې د امنیتي عملیاتو په جریان کې د محرمو اسنادو د ترلاسه کولو په تور هر یو په اوو کلونو بند محکوم شوی دی. 22 کلن والون او 28 کلن کیاو سویو د 2018 کال په ډسمبر کې ونیول شول او روان کال په سپتمبر کې د دولتي محرمو اسنادو د لاسته راوړلو په تور ورته دغه سزا ورکړل شوه. د دغې قضیې پر سر ډیپلوماتانو او د بشري حقونو مدافعانو سخت انتقادونه کړي دي. د دواړو خبریالانو مدافع وکیلانو تیره میاشت د محکمې د فیصلې په وړاندې د استناف غوښتنه وکړه او وویل چې دغه شواهد چې د پولیسو لخوا وړاندې شوي د هغوی جرم نشي ثابتولی. محکمې نن د دغو خبریالانو د مدافع وکیلانو او څارنوالانو دلایل واورېدل، خو په دې اړه چې کله به وروستۍ پرېکړه کوي نور جزئیات ورنه کړل. د رویترز خبري اژانس دغو خبریالانو د میانمار د پوځ لخوا د هغو ځپونکو عملیاتو په اړه راپورونه ورکول چې په نتیجه کې شاوخوا 200,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته تښتېدلی دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم واورې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. قطر من اوریدونکو راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. د افغان حکومت ځینو سرچینو ویلي دي چې د ولسمشر انتخابات ښایي له ټاکلې نیټې په درې میاشتې ځنډ ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د کابل او هغو دوو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به هم اعلان نه شي چې مخکې دوی د اعلان ژمنه کړې وه. په نورو موضوعاتو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان ولسمشر او افغان چارواکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې په ټینګښت کې خپله مرسته ونه سپموي.
دنیا ته داسې پاکستان وخیل چې پاکستان نقش لري، پاکستان هر څه کولی شي. افغانستان هم مجبور ده چې پاکستان ته حد یغل یو لوک اشاره ورکړي چې د تاسو لطفو محرمت غواړو.
دا مسله به په یوه تحلیلي مرکه کې وڅېړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اندونیزیا کې د سمندري طوفان د قربانیانو د لټون عملیات روان دي. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته ورشو، د کابل د مکرریانو په سیمه کې د حملې وروستی حال درکو. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو یوه ډله د کابل په مکرریانو سیمه کې د شهیدانو او معلولونو وزارت د معینیت ودانۍ ته ننوتلي او له هغه ځایه ډزې کوي. چارواکي وایي چې د برید کوونکو په اړه نور جزئیات نشته. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران همدا شیبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. زدران صاحب، تازه معلومات مو ترلاسه کړي دي د پیښې د څرنګوالي په اړه؟
بلکل تکل صاحب، شیبه مخکې چې تاسو اړیکه ونیسو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره خبرې وشوې. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې په اللهم په سیمه کې عملیات روان دي. دوه حمله کوونکي دغه پوینا لپخو غورځول شوي دي او د څه باندې 200 کسان په غسیمه کې چې وو هغه ژغورل شوي دي او لا هم دوی د ژغورنې عملیات هم روان دي. تر څنګ د وسلوالو مخالفینو په وړاندې چې په غسیمه کې ځای پر ځای شوي دي هم عملیات روان دي. د کڅام د حمله کوونکو تعداد هم نه خود دائم نه ویل چې په دغه پیخه کې چې تر دریو بجو رئیس په دغه سیمه کې روانه ده څومره کسانو ته تلفات یا مرګ ژوبله رسیدلې ده. خو له دې وړاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې له سیمې دوه ټپیان د دوی روغتونونو ته ورړول شوي دي. د دې تر څنګ یادونه پکار ده چې باید هم ووایم د دغه پیښه تقریبا شاوخوا د افغانستان په وخت 3 بجې د کابل د مکوریانو په سیمه کې چرته چې د افغانستان د فوایدامي وزارت او د شهیدانو معلولینو معینیت هم واقع ده رامنځته شوي. او عیني شهیدانو ویلي دي چې په سیمه کې 3-4 چاودنې وشوي او له هغې وروسته لا هم د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه مخالفین چې د شهیدانو معلولینو معینیت ته ننوتلي دي حمله کوي، ډزې کوي، د هغوی په وړاندې تصفیوي عملیات روان دي. په دې معنا چې دا جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده، خو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته. بلې تکل سر
ډېره زیاته مننه. یوسف خان ځدران د ازادي راډیو خبریال و چې د کابل په مکرریانو سیمه کې یوې ودانۍ ته چې د شهیدانو او معلولینو د وزارت د معینیت ودانۍ د هلته ننوتلې دي او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغان حکومت کې ځینې سرچینې په ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درې میاشتنی ځنډ د احتمال خبر ورکوي. په افغان حکومت کې یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې د درې میاشتې ځنډ طرحه وړاندې کړې ده. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په اړه د سلا مشورو د پیل خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات د وصل په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې تر دې مهاله سلویښتو تنو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نوماندېدو لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي، ځینې سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ انتخابات به د وري یا حمل په 1 نیټه ترسره نشي. په افغان حکومت کې وي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا ته یو داسې طرحه وړاندې کړې چې له مخې به یې ولسمشریزې ټاکنې د حمل د 1 پر ځای 3 میاشتې په ځنډ سره ترسره شي. د دغه سرچینې په خبره دغه طرحه د ملي امنیت شورا لخوا نه ده منل شوې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوې طرحې د وړاندې کولو ویل شوې دي. سرچینه زیاتوي چې ټاکل شوې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر راتلونکو 100 ورځو پورې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع رسمن اعلان کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي سید حفیظ الله هاشمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتو اړوند مسایل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ځانګړو صلاحیتونو څخه دي او دغه کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ په تړاو کومه طرحه حکومت ته نه ده وړاندې کړې. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشریزې ټاکنې به د حمل په 1 نیټه وشي او که نه، ښاغلی هاشمی وایي په دې اړه له داخلو اړخونو سره مشورې روانې دي.
مشوره ما شروع کردیم و امیدوار هستم که تا آخر همین شب و یا هم فردا ما د این مورد یک اعلامیه بوتیم.
دی وای مشوره مو پیل کړی دی او هیله لرو چې نن شپه نه وخت او یا هم سبا ته په دغه د افغانستان خلکو ته اعلامیه ورکړو. مشوره په دې دی چې 3 ورځې کېږي کمیسیون آماده ده او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نوماندېدو لپاره سلویښتو تنو معلوماتي کسوړې هم ترلاسه کړي دي، خو کوم کس لا نوملیکنه نه ده کړې. سو نوماندانو ته لږ نور وخت ورکړل شي چې خپل انتخاباتي ټکټونه په آرام فکر سره جوړ او د یو بل فرصت سره نوملیکنه وکړي
و باز به یک فرصت دیگه بیاین به خاطر ساتینو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو مهالویش اعلان کړی و. د دغه مهالویش له مخې ولسمشریزې ټاکنې د حمل په 1 نیټه ترسره کیږي او دا شن له 13 ورځو راهیسې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر هم د دغه کمیسیون لخوا پیل شوی ده. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت د شورا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر او د احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود په ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل نوماندیدل اعلان کړی دي. ولسمشری مانی تر دې مهاله په ډېره سند ویلي، خو اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لورې هر نیټه چې اعلان شي حکومت د دغه کمیسیون سره همکاری ته چمتو ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د ازادي راډیو ته ویل
اگر اونا انتخابات به تاخیر
بره ما استردیم که هر دوی کاد انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړي چې ټاکنه په ځند سره تر سره کیږي. موږ ویل دي چې انتخابات که هر وخت تر سره کیږي په مخکینی تاریخ او یا هم په ځند سره حکومت آماده ده چې د انتخاباتو د تر سره کیدو لپاره خپل رول ولوبوي.
مستقل انتخابات به ګونی لازم است در راستای برگزار انتخابات دفاع کنه.
خو د اساسي قانون لمخې د ولسمشر دنده د 15 کال د جوزا په لومړی نیټه پای ته رسیدي او ولسمشر د ټاکنې د ولسمشر د دندې لپاره پای ته رسیدو یو یا دوه میاشتې مخکې تر سره کیږي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په ګډون د دریو ولایتونو د انتخاباتو لومړني نتایج به لکه څنګه چې ژمنه شوې وه په روانه اونۍ کې هم اعلان نشي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل د رایو نتایج په سلو کې شپېته د انتخاباتو اړوند سیستم ته داخل شوي دي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کمیسیون په خپلو چارو کې د پاتې راتلو له کبله دغه ملي بهیر تر پوښتنې لاندې راوستی. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل، بغلان او پکتیا لومړني نتایج به راتلونکي اونۍ اعلان شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د دغه ځنډ لامل د دریو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه او یو شمیر نورې ستونزې په ګوته کړي.
د کابل په ګډون دری ولایتونه پاتې او د کابل شپېته سلنه رای سیستم ته داخلي شوي او زموږ همکاران کار کوي څو ټول معلومات سیستم ته داخل کړي او راتلونکي اونۍ د کابل په ګډون د دری ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د قوس میاشتې تر 10 نیټې پورې د ټولو ولایتونو لومړني نتایج اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر ستونزو او شکایتونو ته په کتو نتایج په څو پړاوونو کې اعلانېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه د 150 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې وروستي نتایج به د شکایتونو کمیسیون له څېړنو وروسته د یوې میاشتې په ترڅ کې اعلان شي، خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ د دوی په مهالویش هم اغیز کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کمیسیون په خپلو چارو کې د پاتې راتلو له امله دغه ملي بهیر تر پوښتنې لاندې راوستی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وویل
په خوشینۍ سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پروسې سره لوبه کوي او موږ له دې عمل اندېښمن یو او خلک هم نور له دې بحث نه ستړي شوي. بل اړخ شکایتونو کمیسیون دی چې شکایتونو ته رسیدګي کوي او هغه هم وخت نیسي، او که چیرې موږ د دلوي میاشتې هم د انتخاباتو د نهایي نتایجو شاهدان اوسو دا به یوه لویه لاسته راوړنه او بریالیتوب وي.
خغلی رشید ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغه کار سره وخوده چې د ولسی جرګې او ولسمشریزو انتخاباتو ترمنځ واټن په پام کې نه دی نیولی او دا د افغانستان راتلونکي او دیموکراسي اصل سره غیر مسؤلانه چلند دی.
لبل خو د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د انتخاباتو سولې او له هواده د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو د مسایلو په څیر په ملي مسایلو کې مسؤولانه چلند وکړي. د جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې وویل د سولې او ناامنیو نه هاخوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل هم د اندېښنې وړ خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د سولې په اړه د هلو ځلو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له هېواده د زرګونو بهرنیو ځواکونو احتمالي وتل به هم پر امنیتي وضعیت هیڅ راز ناوړه اغیز ونه کړي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د سولې په پروسه کې ویشلو نظرونو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو احتمالي وتل او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ستونزو شتون هغه څه دي چې دوی یې اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې غړیو د دوشنبه په ورځ دغه جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې د غستونزو ته پاملرنه ونه شي افغانستان به له کرکټ سره مخ شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د خلکو د استادو له نظریاتو وروسته وویل
د افغان حکومت رهبران او اساسیون دی د افغانستان د خلکو برخلیک په تړاو په سیاسي اجنډا کې د سولې، انتخاباتو او له دغه هیواد نه د امریکایي سرتیرو د وتلو او د غشان امنیتي تړون په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
دغه مسایل چې ولسی جرګې مطرح کړل د ورځې هغه تاو د موضوعات دي چې عام خلک، سیاسون او یو شمېر مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. منتقدین وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دغو ستونزو د حل لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې په دې وروستیو کې ځینو امریکایي چارواکو چې نه یې د غوښتنې نوم یې واخیستل شي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت په داسې پلان کار کوي چې که وروستی شي په افغانستان کې میشت 2000 سرتیري به له دغه هېواده وباسي. په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې د مرکزی پلاوی متفرقه والی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ستونزو شتون هغه څه دي چې د ولسی جرګې د غړیو اندېښنې راپارولې دي. له دې سره د ولسی جرګې غړي عبدالستار درزابي، همایون همایون او کمال ناصر اصولي د دغو ستونزو په اړه وویل:
واقعا
چې له افغانستان د ناټو ځواکونو ناڅاپي وتلو خلک اندېښمن کړي دي. باید په دې پوه شو چې د 1990 انتخابات تر ټولو زیات له درغلۍ او ډک انتخابات وو.
خبرې ورسره وکړي چې د صلح ادرس باید یو وي، متفق وي، ټول هم نظر وي.
ښاغلی اصولي وایي چې د صلح په تړاو روانې هڅې دي سره راټولې او له یو مشخص ادرس نه ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت د صلح په اړه د خبرو اترو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له دغه هیواد نه بعد د زرګونو بهرنیو سرتیرو احتمالي وتل هم د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت هیڅ ډول اغیز ونه لري. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم تل په دغه هیواد کې د شفاف انتخاباتو د ترسره کیدو په اړه ډاډ ورکړی دی. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی قریشی په خپلو لیدو کتنو کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چاره کې خپلې وروستۍ هلې ځلې ونه سپموي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو او مسایلو د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسی او د بین الافغانی مذاکرات او د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي. ل ارګ نه پخپره شوی خبر پانه کې راغلی چې په دې ناسته کې د افغان سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري هم مهمه وبلل شو. خاغلی قریشی د دوشنبه په ورځ ل دی وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح دین ربانی سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت احمدی په یو خبری غونډه کې وویل چې په دې کتنه کې ښاغلی قریشی دا ور په سیمه ییزه کچه په افغانستان کې د سولې په تړاو پر مسولیت اخیستنې ټینګار وکړ.
یک مورد کې این بار پاکستان زیات
دی وایي یو مورد چې دا ور پر پاکستان زیات ټینګار وکړ د سیمې په کچه د افغانستان د سولې لپاره د مسولیت اخیستلو مسله وه او د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په کورنیو چارو کې د نلاس وهنی پښمنې ټینګار وکړ او موږ هیله منو چې دا وار پاکستان په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. خغلی صبغت احمدی دا هم ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا شان ژمنه وکړه چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت احمدی ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به لدی وروسته د سیمې هیوادونو روسی، ایران او چین ته هم د افغان سولې په اړه سفرونه وکړي، خو د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ خغلی قریشی له کابل وروسته تهران ته روان شوی دی. دا په 13 ورځو کې کابل ته د خغلی قریشی دوهم سفر دی. نوموړی تر دې مخکې د روانې میاشتې په 15 نیټه هم د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پنړیواله کچه د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغان سولې په برخه کې د ریښتینی همکارۍ په نه لرلو تورن دی. خو د پاکستان وروستۍ وجبنو ته پکتو آیا دا ځل به یاد هیواد د افغان سولې په برخه کې ریښتینی مرسته وکړي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون منشي فوزیه سادات وای
د امریکا له خوا په دوی باندې فشار ده او دوی د مغ فشار دی وجنه دوی هم تلاش کوي چې باید د سولې برنامه ته حقوق پیدا کړي او باید طالبان د مذاکراتو میسته راوکاږي. دا ځل امیدونه شته چې پاکستان به زلنه د سولې په برخه کې همکاري کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو په سفر وزي چې 13 اونۍ په ابوظبي کې د افغان طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ مخامخ خبرې وشوې چې 3 ورځې دوام وکړ. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړی و. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې د ځان په ګټه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په همدې او بخې په همدې خاطر کابل تر غلای او غوړي چې د خپل هواد لپاره په دې مسله کې نوره ګټه هم تر لاسه کړي. لکه غلی سعیدی سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن مرکه کړې ده. خغلی سعیدی د مرکه په پایل کې د پاکستان د اهدافو په اړه وویل:
په دې ورځو کې د افغانستان په اړه کې پاکستانیانو ته لوی اختر دی. لوی اختر په دې معنی چې پاکستان کوشش کوي امریکا مستقیماً د طالبانو سره مذاکره وکړي. دا کار وشو. طالبان ارزو درلوده، پاکستان ارزو درلوده چې یو وار بیست پاکستان مطرح شي چې ترامپ عمران خان ته نامه ولیکل د ځان خواهش وکړه. بل خبر هم دا ده چې امارات متحده عربي سعودي چې د پاکستان یاران دي په دې قضیه کې شریک شو، په دې معامله کې شریک شو. اوس حکومت افغانستان آماده شو چې طالبان منه چې نیاز سیاسي په قدرت کې سرتاسري هم جانب شریک شي. دا د پاکستانیانو ارزو د دې لپاره قریشي راغلی چې د دې نور هم برابرزوري په وکړي په خپل ګټه کې.
انا فکر کوي چې پاکستان له دغه حالت نه له هر خوا په ګټو کې هم د نړیوالې ګټې او هم له افغانستان طرفه
دنیا ته داسې پاکستان وخیل چې پاکستان نقش لري. پاکستان هر څه کولی شي، د پاکستان عزت اوچت شو. افغانستان هم مجبور ده چې پاکستان ته هر حد یغل یو نوک اشاره ورکړي چې تاسو لطف محرمات غواړو. بل بیانو د امریکایان مطرح ده. امریکایان اوس د طالبانو په مخ کې زنګول شو، یعنی زانو وهل په زنګول شو، نور به هر څه د پاکستان به ګټ کوي.
بلی خو ښاغلی سیدی، فکر کوي چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې صادقانه او رښتینې همکاري وکړي؟
چون دغه سولې د پاکستان به ګټ کوي، د پاکستان د حامیانو په ګټ کوي. بلې، پاکستان دا کار کوي چون د پاکستان به ګټ کوي، د پاکستان د حامیانو په ګټ کوي، نه د افغانستان د ټول ملت په ګټ کوي.
د سیاسي چارو کارپو په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم د دې خبرونې وروستي راپور ته ورځو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې ډیری ستونزې دولتي ادارو جوړې کړې دي. خدای وایي چې دا ستونزې د حل وړ دي. ښاغلی غنی چې نن یې په ارګ کې 15 ملي ښاري کانفرنس ته وینا کوله وویل د افغانستان ځینې ادارې اوس هم په تیره پیړۍ کې ژوند کوي او د خلکو د غوښتنو ځواب نشي ویلی. یوسف خان زدران چې دې غونډې ته ورغلی و په دې اړه له کابله نور جزئیات اوروي.
ولسمشر غنی منی چې د افغانستان ډيري ادارې لا هم په شلمه پیړۍ کې پاتې خلک د شاروالۍ په څیر ځینې ادارې چې په چوروالۍ مشهور وي اصلاح شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې 15 ملي ښاري کانفرنس ته نن په ار کې خبرې کولې وویل د افغانستان خلکو پرمختګ کړي خو د توقعاتو سره سم افغان ادارې لا هم پر خپل حال پاتې دي. هغه کڅ هم د کوم ادارو نوم وانه خس خو د ګواښ په توګه ویل چې کله دې ورسته هر ښاروال کارونه په سم ډول ونه کړي له دندې به یې لری کړي.
مردم افغانستان در قرن 21 زندگی میکنه. اداره ما بدبختانه یک قسمتش انوزم در قرن 19 یا شروع قرن 20 زندگی میکنه. بعض دفعه کسایی که افغانستان نمیشناسن سرچپه صحبت میکنن. اهوی وایسی در افغانستان مولش پرسم پیلی کده او دوی یویستم پیلی. زوای مولش در افغانستان یویستم پیلی کده اداره شده پاته ده. اداره باید اصلاس او اداره اصلاکی. اصلاح شروع سوی اما اداره نن در طول توقعات رو زوب نوید.
ولسمشر غنی ویل په تیر کې د افغانستان لخارونو سره ستره جفا دا شوی چې د خارونو اوبو پراختیا ته پاملرنه نه ده شوی. خو د ویل د اوبو ستونزو د حل په خاطر بنسټیز پلانونه دا وخت یا د عملي کېدو او یا د طرحې په حال کې دي چې ورسره به د ښاریانو ستونزې حل شي. هغه د خارونو د پراختیا لپاره د عرفي قوالو په شرعي قوالو بدلولو یو ځل بیا ټینګار وکړ او جایداد یې د هر افغان قانوني حق یاد کړ. په تیرو څلورو کلونو کې له دې وړاندې هم ورته څلور نور ملي ښاري کانفرنسونه جوړ شوي چې د حکومت په وینا د خلکو ستونزې لاوارېدو ورسته د ستونزو په حل کې ګټور وو. خو دغه غونډې ته په وینا کې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په خپلو ښارونو کې د حل قوي سړکونو، کانالیزاسیون، برېښنا، اوبو او ځینو نورو لومړنیو ستونزو یادونه او د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی بیا د دوی د غوښتنو په ځواب کې وویل چې دغو ستونزو ته پاملرنه شته او د ځمکې د غصب د مخنیوي تر څنګ په ګڼو نورو داسې برخو کار کیږي چې ورسره به د افغانستان بیلابیل ښارونه نوې بڼه اختیار کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د کابل د ازادۍ رادیو د خبریال یوسف خان زدران پر راپور کې مو د افغان ولسمشر
اشرف غنی د نننۍ وینا جزئیات واوریدل چې په خاري ملي کانفرنس کې د دولتي ادارو د ستونزو په اړه خبرې وکړې او ویل چې ځینې دولتي ادارې داسې دي لکه په تیره پیړۍ کې چې ژوند کوي او یادونه وکړه چې دا ستونزې د حل وړ دي. همدا د دې خبرونې وروستی راپور و. بله نیم ساعته خبري مجله دا دای پیل شوه چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي.
تکل صاحب تشکر از شما، مانده نباشید.